په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه تر دریو بجو ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو شمیر 15 ته ورسید. په کندهار کې څلور بهرني سرتیري وژل سوي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې راپورونه وایي د پوهنې ځوانه فعاله ملاله یوسفزی د نوبل د سولې جایزې لپاره په نومول سو کسانو کې تر ټولو مخکې ده. ځانګړو امریکایي ځواکونو په لیبیا او سومالیا کې د سختریزو وسلولو د دوو مشرانو د نیولو لپاره عملیات کړي دي. خو تر هر څه مخکې له ناجیې ساپینا د افغانستان خبر نوري.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو شمیر 15 تنو ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لومړي ځل لپاره د دې هیواد یو شمیر ملي پولیس د ملګرو ملتونو ثلاثي ځواک ته لیږي. او د نورستان چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیه قومندانۍ د عملیاتي قطعې قومندان مومن خان نن په یوه چاودنه کې ووژل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو شمیر 15 تنو ته ورسید. زلمی رسول داود سلطانزوی هغه کسان دي چې په وروستیو شیبو کې خپل نومونه ثبت کړي دي. تر دې مخکې ډاکټر اشرف غنی احمدزی نوم لیکنه وکړه چې جنرال عبدالرشید دوستم او سرور دانش مرستیالان دي. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق احدی د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو لپاره د خپلې دندې استعفا وکړه چې ټاکل شوي په راتلونکو 300 کې نوم لیکنه وکړي. عبدالرحیم وردک، سید اسحاق ګیلانی، قطب الدین هلال، حشمت غنی احمدزی، دلغا کوهدمنی، ډاکټر عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف، بسم الله شیر او فضل کریم النجمی هغه کسان دي چې وړاندې تر دې د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لومړي ځل لپاره د دې هیواد یو شمیر ملي پولیس د ملګرو ملتونو ثلاثي ځواک ته لیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لومړي ځل لپاره به د دې هیواد یو شمیر ملي پولیس د ملګرو ملتونو ثلاثي ځواک ته ولېږل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنرال موسازی نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د ملي پولیسو د لیږلو مسله د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا هم تصویب شوې ده.
دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی وار دی چې افغان دولت غواړي د ملګرو ملتونو ثلاثي ځواک ته یو شمیر پولیس افسران لیږي. دغه بهیر اوس مهال پیل شوی او په دې اړه به افغان حکومت او ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په دې اړه خبرې وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه د سولې د نړیوال ماموریت لخوا نیول کیږي. تر اوسه معلومه نه ده چې څومره شمیر افغان پولیس به د ملګرو ملتونو ثلاثي ماموریت ته ولېږل شي. د نورستان چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیه قومندانۍ د عملیاتي قطعې قومندان مومن خان نن په یوه چاودنه کې ووژل شو. د نورستان د والي ویان ظاهر بهان ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی په اوما ولسوالۍ کې د ریموټ کنټرول مین په چاودنه کې ووژل شو. او د کندهار چارواکي وایي چې نن سهار د اصاف څلور سرتیري وژل شوي. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پر موټر د عملیاتو پر مهال چاودنه شوي. اصاف هم تاییدوي چې د دوی سلور سرتیری د افغانستان په جنوب کې وژل شوې دي. دا د افغانستان نړیوال کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد نوري.
راپورونه وایي چې د پوهنې ځوانه فعاله ملاله یوسفزی د نوبل د سولې جایزې لپاره په پیشنهاد شو کاندیدانو کې تر ټولو مخکې ده. د اوسلو د سولې د څېړنیز مرکز مشر کریستیان برګ هارپ ویکن وایي ملاله تر ټولو کاندیدانو غوره ده. ملاله یوسفزی چې تیر کال په سوات کې طالبانو په سر ټپي کړې وه، تر دې مخکې هم د نړۍ غوره جایزې ترلاسه کړې دي. راپورونه وایي چې ځانګړو امریکایي ځواکونو په لیبیا او سومالیا کې د سختریزو وسلوالو د دوو مشرانو د نیولو لپاره عملیات ترسره کړي. خاصو امریکایي ځواکونو تیره ورځ د لیبیا په پایتخت ترابلس کې د سختریزو یو مشر نازیح عبدالحمید اروغی چې د الیاس انس الليبي په نوم مشهور دی نیولی دی. متحده ایالات وایي نوموړی په 1998 کال کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتونو په بمی حملو کې لاس درلود. اخوا بیا په سومالیا کې ځانګړو امریکایي ځواکونو د الشباب وسلوالې ډلې د یو مشر د نیولو لپاره چاپه وهله، خو مطلوب کس په تیښته بریالی شو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افریقا کې د دغو خاصو عملیاتو په اړه ویل: دی وای مونږ هیله من یو چې دا به روښانه کړي چې متحده ایالات به د هغو کسانو د نیولو لپاره چې تروریستي فعالیتونه کوي او د القاعده د هغو غړو پر ضد چې تیښته کولی شي خو پټېدی نه شي خپلې هڅې ونه دروي. مونږ به په دې هیلې سره چې په آخر کې به په نړۍ کې د هر چا پر ضد دا ډول فعالیتونه بند شي عدالت ته د دې کسانو د راښکلو کار ته دوام ورکړو. په افریقا کې ځانګړو امریکایي ځواکونو دوه اونۍ وروسته له هغې دا عملیات وکړه چې د سومالیا الشباب ډلې په نیروبي کې پر یو پلورنځي حمله وکړه او 80 کسان یې د غلطه ووژل. مصري مقاماتو له واک څخه د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو لخوا د پلان شوو مظاهرو لپاره امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د نن ورځې مظاهرې د عربانو او اسرائیلو ترمنځ د اویمې لسیزې د جګړې د 40مې کلیزې په مناسبت پلان شوي دي. د راپورونو له مخې د مصر پوس په مرکز قاهره کې د تلاشۍ پوستې او امنیتي موانع جوړ کړي. د مصر د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې په تحریر میدان کې به د هرې حق مظاهرې مخه ونیسي چې تاوتریخوالی پکې وي. د تېرې جمعې په ورځ په تحریر میدان کې د مظاهرو ترس کې لک تر لګه څلور کسان ووژل شول. د اسرائیل پولیس وايي په لویدیځ غاړه کې نن یو 9 کلنه یهودي نجلۍ په هغه حمله کې چې په ظاهره ښکاري فلسطینیانو بکړې وي ټپي شوې ده. د لومړنیو رپورټونو له مخې حمله د فلسطینی نښه ویشتونکو لخوا ترسره شوې خو د اسرائیلو پولیس وايي چې د پیښې د ټولو اړخونو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. او د سوریې ولسمشر بشار اسد وی تر هغه چې د مخالف وسلوال وسله په مزکه کې نګدي له هغه سره د خبرو احتمال نشته. اسد د جرمني شپېګل مجلې ته په مرکه کې ویل چې د ده په باور له سوریې اغیانو سره په خبرو کې به جګړه پاتونه رسیږي. د سوریې په شخړو کې تر اوسه پورې له 1 لک څخه زیات کسان وژل شوي دي. د همدارز ویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هیڅ سند نه لري چې د مشق ته نږدې د اګست میاشتې په حمله کې سوریې له کیمیاوي وسلې کار اخیستی وي. بشار اسد د همول چې په روسیه کې د ولادیمیر پوتین حکومت تر بل هر وخت اوس د ده ملاتړ کوي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 10 دقیقې شوې. نن چې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې وروستۍ ورځ ده، د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو شمیر 1500 ته ورسید. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د هغو کاندیدانو د ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې په کورنیو جګړو کې برخه درلوده. د افغانستان او کینیا ترمنځ د کرکټ د انټر کانټینینټل یا لویو وچو د کپ څلور ورځنۍ مسابقه روانه ده. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د میندو د مړینې د کمیدو پر لارو چارو خبرې کیږي. نور مسایل هم په دې خپرونې کې څېړو. د جمهوریت ریاست د ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه نن رسمن په 2 ساعتونو کې پای ته رسیږي. راپور نوې تر دې شبي پورې 1500 کسانو د ولسمشري د انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. نور به محمد قاسم سولمل راته وی چې له کابل را سره په مستقیم تماس کړي. سولمل صاحب، نن کوم کسانو د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړل؟
بله سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، تر اوسه پورې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو شمیره 1500 کسانو ته ورسېده. البته روسي کس د معلوماتو له مخې داود سلطان زوی دی چې همدا اوس هم په کمیسیون کې دی او د نوملیکنې بهیر جریان لري. تر دې مخکې د بهرنی چارو پخوانی وزیر ډاکټر زلمی رسول هم کمیسیون ته حاضر شو چې احمد ضیا مسعود او حبیبه سرابی د نوموړي دوه مرستیالان دي. ښاغلی رسول د خپلو کاري پروګرامونو په اړه داسې معلومات ورکړل:
زموږ ګران افغانستان نن د تلپاتې سولې، ثبات، پرمختګ او دیموکراسي د ستنو د ټینګولو په سفر کې د یو حساسي تاریخي مرحلې څخه د تیرېدو په حالت کې دی. د دې اساسي تحول د بریالیتوب یو اساسي شرط په راتلونکو 100 کلونو کې د افغانستان پر افتخار ولس د ملي یووالي ساتل، د تیرې یو لسیزې د بې نظیره او تیونکو مثبتو لاسوړنو تر حفظ او په هیواد کې د ښه حکومتداري غشتلې کول دی.
البته چې مخکې تر دې ډاکټر اشرف غنی احمدزی، سردار او بخشی سرور احمدزی، حمید الله قادری، سردار محمد نادر نعیم هم هغه کسانو چې نن د انتخابات خپلواک کمیسیون ته حاضر شول او خپل نمونه رسمن ثبت کړل، چې په مجموع کې ټول کاندیدان چې تر اوسه خپل کمیسیون ته حاضر شوي شمیره 1500 کسان ته رسیږي.
په دغو کاندیدانو کې کوم شیزینه همسته؟
په دې کاندیدانو کې البته مجموع کې هغه کسانو چې د انتخاباتو لپاره د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره معلوماتي بسته ترلاسه کړې دي، په دوی کې درې ښځې هم شامل دي. ولې داسې راپورونه وایي چې د خدیجه غزنوي په نامه یو ښځینه کاندیدان ده چې احتمالا نن به کمیسیون ته راځي او خپل نوم شاید ثبت کړي.
بلې سونمل صاحب، که څوک د کاندیدانو په اړه شکایتونه لري، دغه شکایتونه به هم څیړل کیږي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دخوا؟
بله، البته لکه څنګه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي و، تقریبا دوه ساعته نور وخت پاتې دی چې د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پای ته ورسیږي. کله چې دا پروسه ختمیږي نو بیا به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپل کار پیلوي او هغه دوسیې چې کاندیدانو کمیسیون ته سپارلې دي دوی په دې اړه به څېړنه کوي او وروسته به نور جزئیات دوی خبروي.
قاسم سولمل و چې کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر په اړه راپور راکوه، تر نن پورې 15 کسانو د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه رسمن ځانونه ثبت کړي دي. اروپایي ټولنې د افغانستان د ولسمشري په انتخاباتو کې د هغو ځینو کاندیدانو د ګډون په اړه اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په کورنیو جګړو کې د ګډون سابقه درلوده یا لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي له ازادي راډیو سره په مرکه کې دغه راز له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په شفافیت سره د انتخاباتو د ترسره کېدو ته امکانات برابر کړي. احمد تکل په سټوډیو کې دی له نورو جزئیات سره.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وای د افغانستان په سیاستونو کې اکثر ګډونوال هغه کسان دي چې په جګړو کې د ګډون لنجمنه سابقه لري. فرانس میکایل ملبن له ازادي رادیو سره په مرکه کې که څه هم د کوم ځانګړي کاندید نوم یاد نه کړ، خو ویل د افغانستان د کورنۍ جګړې له وخت ځینې ستونزې پاتې دي چې تر اوسه حل شوي نه دي.
We are all aware, and this is a legacy of both civil war and other troubled times.
موږ ټول د دې هیواد د کورنۍ جګړې له میراث او له بدو ورځو خبر یو، او دا چې یو زیات شمېر کسان چې د افغانستان په سیاستونو کې ښکیل دي لنجمنه سابقه لري. طبعا موږ له دې کبله اندېښمن یو، او دا هغه موضوع ده چې په تیرو کلونو کې موږ څو ځلې رابرسیره کړې ده. که څه هم موږ دا احساسوو چې دا په افغانانو پورې تړلې مسله ده، او تر هر چا مخکې افغانان په خپله لومړی باید په دې اړه پرېکړه وکړي. څرګنده ده چې په کاندیدانو کې داسې کسان شته چې په تشخیص کې موږ ستونزې لرو. زموږ هیله دا ده چې رای ورکوونکي او افغان سیاستوال به په دې وپوهیږي چې ځینې ستونزې شته چې باید له منطقي لارو حل شي. حقیقت دا دی چې په دې هیواد کې یو میراث شته چې په مناسب ډول حل شوی نه دی، او تر انتخاباتو پورې هم نه حل کیږي. خو داسې یو وخت راځي چې باید دا مسله حل شي. خغلی ملبن پر دې خبره هم اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د انتخاباتو پر روان بهیر کې ټولې ډلې شاملې نه دي، خو نوموړي په ډاګه کړه چې د انتخاباتو کول تر نه کولو یې غوره دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د انتخاباتو په ټول بهیر کې بې پرې پاتې شي. خغلی ملبن په خاص ډول له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو د تیاریو ترسره کولو او له هغه وروسته ټول جریان درناوی وکړي، څو رای ورکوونکي وکولای شي چې خپل د خوښې کاندیدانو ته رای ورکړي.
ومردل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وایي د انتخاباتو په کاندیدانو کې ځینې کسان جنگي سابقه لري. د افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ته زمینه برابره کړي. په همدې اړه د ولسي جرګې استازي شکریا برګزی را سره له کابل د ټلیفون په مستقیم تماس کې ده. ستاسو په نظر د کاندیدانو په دې ډله کې د بیلابیلو څیرو او ترکیبونو موجودیت د اندېښنې وړ مسله ده؟
مننه زما هم باندې چې دا دغه ضرورت دی د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ او د نور قوانینو پر بنسټ یا خلک سپېڅ خبر اتکا صبر کول لري، یعنی په جنگي جرایمو باندې او په ناقضین د حقوق بشر او نو نننه پرې راستون د لام په افغانستان کې شته، او دا خلک دي چې د پر نورو شاکله به نور ډلونه ډېر رامخ کیږي.
بل ستاسو اواز ما ته سم ناراضي کچیر دغه کسان چې دغه ډول سابقه لري، جنجالي سابقه لري، کچیر دوی ګټون کې کیږي، ستاسو په نظر دا به پاینده کې څه تاثیرات ولري؟ بلې
یو رقم یا بل رقم د افغانستان په ورانه کې لاس درلوده. که چېرته دوی قدرت ته راشي نو د افغانستان د خلکو هیلې او ارزوګانې چې هغه د عدالت غوښتنه ده او افغانستان دپاره پرمختګ دی بیا هم به خم سره مواجه شي او د عدالت د ترسره کولو پروسه دا به هم یو ستر ستونزه وي. او زه فکر کوم چې دا لړۍ چې نقص د حقوق بشر دی دا به پای ته ونه رسېږي، دا به نور هم پسې ادامه پیدا کړي.
او بل مسله دا ده چې په دغو کاندیدانو کې د شوزو ونډه ډیره کم ښکاری، هم په مرستیالانو کې او هم په کاندیدانو کې. ستاسو په نظر دغه د شوزو کم رنګ حضور به څومره تاثیرات وکړي؟ تاسو ته د اندېښنې وړ مسله ښکاری که څنګه؟
طبیعي خبره ده، ځکه چې انتخابات او مثلا شرایط د هر کاندید لپاره اسانه شرایط نه وو. یو لک رای پوره کول او هغه د دوه ویشتو ولایتو څخه دا خپل د افغانستان ښځو دپاره ستر دغه ولایتو ته تګ او په واقعي ډول باندې هغه حمایه ترلاسه کول دا ناشونی وو. او د دې تر څنګ اقتصادي موضوع چې نږدې شل زره امریکایي ډالره دی چې هغه هم باید په ضمانت کې ښودل شي، ځینې ښځو دپاره دا پیسې هم زښته ډېرې پیسې وي. اجازه راکړئ چې ووایم چې متاسفانه دا نه تنها یوازې په دې لیست کې د ښځو نومونه ډېر کم دی، د ولسمشر په صفات باندې د کاندید دا هم غواړم چې ډېر په حتی هغه ډلې ټپلې چې جوړېدل او مشورې ګانې به کولې په هغو کې هم د ښځې نظریات وانه اورېده سه او د ښځو حضور ته ارزښت ور نه کړل شو. خو خوبه یې څه دی چې د افغانستان مختلفو د ښځو ټولنو خپل دریځې مخکې له دې نه وړاندې کړل او ویل چې زموږ لپاره هغه کاندید به د منلو وړ چې هغه په خپل اجنډا کې او په خپل د ښځې په سیاسي، اجتماعي او ټولنیز ډګر کې غواړي چې د ښځو په وضعیت تغییر راولي او دا تغییر باید مثبت تغییر وي. یعنی دا ځل د افغانستان سربېره په دې چې غواړي چې یوه ښځینه د کاندید په صفت باندې معرفي شي، مګر هغه محتوا چې کومه ده چې باید مرسته د ښځو سره وشي او د ښځې په ژوند کې تغییر راشي، سیاسي بدلون او اصلاحات راشي، هغه ورته تر ټولو نه مخکې وه.
د ولسی جرګې استازي شکریا بارکزی و چې له کابل یې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د ترکیب په اړه سره خبرې کولې. د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر نن څلور بجې پای ته رسیږي. د ټلیفون د غږ د خراب کیفیت له کابل مو معذرت ومني.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په کابل کې نن ورځپاڼو هم د جمهوری ریاست د کاندیدانو د نوم لیکنې د بهیر په اړه تبصرې کړې دي. حمیدې عثمان هارون ورته کتنه کړې ده.
په کابل کې نننیو خبرو شو ورځپاڼو خپل ډیر مطالب د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو نوم ثبتولو، انتخاباتي سیالیو او سولې ته ځانګړي کړي دي. د ویسا ورځپاڼه د نه کاندیدان ولسمشري ټاکنو ته نوم لیکنه کوي. تر سالیک لاندې مطلب کې د انتخاباتو د کمیسیون له یوه چارواکي څخه په نقل لیکلي چې د غشمیر کاندیدان به نن د انتخاباتو کمیسیون ته حاضر او نوم لیکنه به وکړي. خو ویسا په بل مطلب کې لیکي چې دغو کاندیدانو ته باید په سرسري نظر ونه کتل شي. لیکوال ټینګار کوي چې د کاندیداتورۍ په مسله کې له جهادي قوتونو قومي جوړښتونه منځته راغلي دي. خود ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو په برخه کې څو ټکو ته اشاره کړې. ورځپاڼه په دې برخه کې لومړی د هغوی د روغتیا ضمانت غواړي، دوهم لیکي چې باید د هغوی شتمني او د عوایدو په لارو یې غور وشي، ځکه چې د ملي ارمان د سرمقاله لیکونکي په باور تر دې دمه د انتخاباتو کمیسیون د کاندیدانو د دارایو د ثبتولو فورمې په الماریګانو کې قفل کړي دي. ملي ارمان لیکي چې باید دغه مسله د رسنیو له لارې په ډاګه شي. د سرنوشت ورځپاڼې د رایو جالي بانکونه تر سرلیک لاندې د خپل لومړي مخ په یوه مطلب کې لیکلي، په جنوب او ختیځ کې پخوا د پښتنو مېرمنو رایه نه کاروله. لیکوال ټینګار کوي خو دا ځل به نارینه هم رایه ونه کاروي، ځکه نه کارت لري چې رایه وکاروي او نه یې اراده چې جمهور رئیس وټاکي او خپله خبره ورسره شریکه کړي. د سرنوشت ورځپاڼې په دې مطلب کې له حکومت څخه په ناخوښۍ سره لیکل شوي چې په شمال کې بیا د هر چا جیب کې د رایې ورکونې کارت شته، ځکه چې د لیکوال په باور خلک د قومندانانو په ولکه کې دي. د سرنوشت د دې مطلب لیکونکي ټینګار کوي او لیکي څوک چې د قدرت په نرم انتقال باور لري اوس په دې باور دي چې جنگ سالاران او قومي انحصارچیان د واک بیلانس تا ټاکی. د ملي باور ورځپاڼې بیا د ولسمشرۍ نوماندان د قومي سوداګرۍ په لټه کې دي. تر سر لیک لاندې مطلب کې په دې مسله انتقاد کوي چې د ولسمشرۍ کاندیدان تر هرې بلې وړتیا قومي جوړښت په نظر کې نیسي. د ماندګر ورځپاڼې بیا په هیواد کې د سولې مسله رابرسېره کړې او په هیواد کې د سولې له خبرو سره یې د پاکستان له زندانه د طالبانو د مشر د مرستیال ملا برادر خوشي کېدل هسې خبره ګڼلې او د ملا برادر د ښاغلي کرزي یا د پاکستان د استخباراتو په خدمت کې تر سر لیک لاندې مطلب کې لیکلي چې ملا برادر د سولې په پروسه کې عملاً د ارګ د سیاست ماتې ده. لیکوال لیکي چې د انتخاباتو په درشل کې له امریکې سره د امنیتي تړون په نه لاسلیک کولو او د پاکستان له بندیخانو څخه د طالب بندیانو په خوشي کولو سره ارګ میشتي غواړي خپل کړنې د خلکو پر مخ وباسي. خو د لیکوال په باور دا د کمزوري سیاست نښې دي. خو د دنیا ورځپاڼې بیا د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس هغه لیک راخیستی چې ولسمشر حامد کرزي ته یې په هیواد کې د تاوتریخوالي په ختمېدو کې د بریا غوښتنه کړې. ورځپاڼه له دغه لیک څخه په نقل لیکي چې پاپ په دې لیک کې ولسمشر ته د تروریزم په لمانځه وړلو او خلکو ته د خدمت په لار کې د خدمت کولو توصیه کړې. دا تر دې دمه په کابل کې د خبرو شوو ورځپاڼو د سرمقالو او مطالبو غټ ټکي.
تاسو لا پیغامونه نه
محمد اکبر لا تروس خو خلاصای نه چې سره نفر به نور راځي دا څوک چې راغلي دي دا خو دومره به خو نه ځلې پرې رسد انتخابات کې په دې خاطر چې مخکنی سابقې ته چې ګوري د صحیح سابقه نه لري.
زمانم ګل بهار پکتین دا کوم کاندیدان چې ولسمشرۍ چوکۍ ته کاندیدان دي هغوی له ځانو سره داسې کسان نیولي دي چې لومړی موین او دویم موین چې دغه هیڅ په درد نه خوري. دغه خلک دي چې ټول ژوند یې د افغانستان خلکو ته زیان رسولی ده. موږ دا هیڅ وخت نه غواړو.
زمانم جواب نو جدید راځي په واسه کنه چې موږ ګورو کله ډاکټر صاحب عبدالله د 50 اعتلاف کړی هغه د اسلامي نفر دی کګور دی مخنه دی مخالفتونه درلودل. زما پر ځکه چې د ټوپک سالاري په نورې کلاس نه نیوي درلودل ها خلک ته باید خلک رایه ورکړي.
د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه وه. په دوبۍ کې د افغانستان او کینیا ترمنځ د انټرکانټینینټال یا لوی وچو د جام سیالي روانه ده. افغانستان په چاو ګټله او کینیا ته یې بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي. کینیا په 24 اورونو کې 144 منډې کړي او 9 تنه لوبغاړي تر دې شپې پورې سوځېدلي دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک را سره له دوبۍ په مستقیم تماس کې دی. هوتک صاحب، افغان لوبغاړي په نورو مسابقو کې ښه ځلېدلي او ښې نمرې هم اخیستې دي. په دغه 4 ورځنۍ مسابقه کې تر دې مهاله څنګه روان دي؟
اور سے ہر طرح مخ کے عزت استاو د آزادۍ لړۍ پر موږ دین کو خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه کوئ چې هم چې افغانستان په دغه سړی کې ډېر کوو درې لار نه وشو کول چې نړیوال جام ته هم لار پیدا کړو. په شلوري سیالي کې خپل کوم ځای چې په خوا درلود هغه ځای ته بيته یعنی په جدول کې ځان ورساو. اوس مهال د داسې په لوګالي کې ملو روانه ده چې جاوید احمدی بولینګ کوي. دغه لوبه چې رښتیا هم چې د پړپور لوبه ده افغانستان تر دې وړاندې چې د لومړي ځل لپاره په انټرکانټینټل سیالۍ کې برخه اخیستې وه اتلوري ترلاسه کړې وه او دا دویم ځل چې په انټرکانټینټل سیالۍ کې لوبېږي. نو تر دمه بیا هم په دغه سیالۍ کې نیمه پایلو به تلاره موندلې ده. لوبه ډېره پړپور روانه ده. لکه څنګه چې تاسو ویلي څلور دښمن دي او یو نه لوبغاړي سوځېدلي یو لوبغاړی بل پاتې ده چې تر څو د افغانستان
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وو. په دوبۍ کې د افغانستان او کینیا ترمنځ د انټرکانټینینټال یا لوی وچو د جام سیالي روانه ده. افغانستان په چاو ګټله او کینیا ته یې بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي. کینیا په 23 اورونو کې 115 منډې کړي او 9 تنه لوبغاړي سوځېدلي دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په کندهار کې د ایساف ځواکونو څلور سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي چې پر دغو سرتیرو په جړی ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د سړک ته غاړې ماین چاودلی دی. جزئیات د محمد صادق رښتینی پر بوټ کې.
د ایساب ځواکونو دغه څلور سرتیری تیره شپه د کندهار د جړی ولسوالۍ په تورجان صاحبزاده کلی کې وژل شوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤل جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیری تیره شپه عملیاتو ته وتلی و چې پر پیاده غزبې د سړک د غاړې ماین چاودنه وسوه. د فیصل په وینا په دغه چاودنه کې څلور بهرني سرتیری وژل شوي.
څلور سرتیری تیره شپه ناوخته جړی ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. دا ځواکونه د عملیاتو لپاره هلته تللي وو. په هغه ساحه کې کله چې له موټرو څخه تاله شوي دي په لاره کې ماینونه شخ وه. دغه ماینونه کې وربرابر شوي او څلور تنه وژل شوي.
فیصل وایي د وژل شوو بهرنیو سرتیرو هویت نه دی معلوم. بلخوا وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسولیت منلی او د دیشو بهرنیو او کورنیو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. د طالبانو ویان قاری سپه احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیری په دوو ځان وژونکو حملو کې وژل شوي چې لومړی د بهرنیو ځواکونو پر قرارګاه پر لپسې چاودنې کړي. چارواکي د طالبانو دا ادعا ردوي.
ولسی جرګې د شامې پرز د هواد امنیتی اورګانونو مسؤلین استجواب کړل څو په هواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په حق له دوی پښتنې ځواب کړي. تفصیل د خان محمد سین پر پټ کې.
د هواد امنیتی اورګانونو له مسؤلینو سره د ولسی جرګې د غړو لسیری غونډې ورسته وکیلانو د مسؤلینو د ځوابونو په اړه مختلف نظریات لرل چې زینو ته د قناعت وړ او زینو ته نه وو. د غونډې ورسته د وکیلانو له قوله د امنیتی ارګانونو ترمنځ د هماهنګۍ نشټواله، لمخالفینو سره د زینو امنیتی مسؤلینو لاس یو کول، او د انتخاباتو په حق له امنیتی اندېښنې هغه عمده پښتنې وي چې امنیتی مسؤلینو ته راجې شوې. د ولسی جرګې غړي بشیر احمد تینج ازادي راډیو ته وویل مسؤلینو د امنیتی ارګانونو ترمنځ د هماهنګۍ د نشټوالي په ګډون په هیواد کې د زینو امنیتی ستونزو په حق له د قناعت وړ ځوابونه ورکړل.
به نظر من نهادهای امنیتی هم که جوابی را کردن من یک مقدار صداقت را در صحبت های از اونا
دو بابل. زما په نظر امنیتی ارگانونو چه زوابونه وبل زده دوی په خبرو که یو لر صداقت وینم. په تیره ده هاگو مسئولینو په سرگندوانو که چه نوی په دندو گمارل شویدی. یو شمیر وکیلان ده زوابونو ده اوریدلو پر محال حاضر نو، خصوص چه حاضر و پریقانی و
دینا قانی بودن.
ولسی جرګې په دې ورځ د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی، د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل استجوابیه غونډې ته ورغوښتي وو. ولسی جرګې په داسې حال کې د امنیتي ارګانونو مسؤلین استجواب کړل چې د راپورونو له مخې د بدخشان او نورستان ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې ناامني مخ په زیاتېدو ده. د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د وکیلانو د پښتنو وروسته د مسؤلینو په پیشنهاد او د وکیلانو په خوخه د غونډې جریان سری اعلان کړ. بلخوا د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی ازادي راډیو ته وویل د مسؤلینو سرګندونې تشریفاتي وې او ځوابونه یې د قناعت وړ نه وو.
هغه مسائل چې وکیلانو کومې بحثونه مطرح کول، یا د بدخشان مسله او په څنګ کې د سنګین یا د نورستان یا د کندهار په ولایت په سرحدي ولسوالۍ کې چې کوم مشکل اوس هم روان دی، جواب یې ورته ور نه کوي او د قناعت ور نه وو. وروسته مجلس بې نتیجې پای ته ورسېد.
دا لومړی ځل نه دی چې د امنیتي مسئلو په هکله ولسی جرګه له مسؤلینو ځواب غواړي، بلکې له دې مخکې هم د ننګرهار او نورستان پر سرحدي سیمو د پاکستان د راکټونو د ویشتلو پر مهال د یادو ورګانونو مسؤلین استجواب شوي وو. کله کله ولسی جرګې د دې له امله چې مسؤلینو د دوی پښتنو ته د قناعت وړ ځوابونه نه دي ورکړي استیضا کړي هم دي، او حتی د باور رای ځینې اخیستې دي. کارپوهان وایي تر هغې چې امنیتي ورګانونه هماهنګ او ګډ امنیتي پلان ونه لري په هیواد کې به د ناامنۍ ستونزه پر ځای پاتې وي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه.
کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ نه تاسو زحمت درکوم چې ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې دغه پیغام به ضرور نرسید. د کندوز ولایت نه بلکې د نورو او بستاره ولایت د څلور ورځې کېږي چې دغه رژه راباندې شوې ده. نن مې درېیم ورځ اخر یوه ورځ پروژه نه شوله چې زموږ برکونه کته دی په لاره کې دغه یخچالو والا ګرځوي د چاردرې د بازار نه نیولې تا د چاردرې د پله پورې. ولې دا اسلام ده؟ دا د یهودو حکومت ده، دا د مسلمان حکومت ده، که د اسرائیلو حکومت ده. د پیسو په خاطر دغه نن درې مسله رمه ده چې برق مله ده لیدل ای موږ مسلمان یو خدای نه پیدا کړی
د ازادي رادیو دی او اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدي تر دوهنیو بجو وروسته روختیا د ژوند شتمنی پروګرام پیلېږي چې د ماینډ د مړینې د کمیدو پر لړ چارو پکې خبرې کیږي اوس له رضوان مراد نه د مهمو خبرونو سرخطونه اوري
د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو شمیر 15 ته ورسید د بهرنی چارو پخوانی وزیر زلمی رسول حمد او کاندید پتو غ خپل نوم نن ثبت کړ احمد یام مسعود او د بامیانو پخوانی والی حبیبه سرابی مرستی اعلان دی د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د لومړي ځل لپاره د هیواد یو شمیر ملي پولیس د ملګرو ملتونو 16 ساتي ځواک ته ولېګل شي د نورستان چارواکي وی چې دی ولایت د امنی قومندانې د عملیاتي قطې قومندان مؤمن خان نن په 14 کې وشل شو د کندهار چارواکي وی چې نن سهار د ایساف سلور سرتيري د غلطه وشل شوې دي راپورونه وی چې د پوهنې ځوان فعال ملاله یوسفزی د نوبل د سولې جایزې لپاره په پیشنهاد شو کاندیدانو کې تر ټولو غوره ده ځانګړو امریکایي ځواکونو په لیبیا او سومالیا کې د سخت دریځ وسلوالو د دوو مشرانو د نیولو لپاره عملیات ترسره کړي او مصري مقامات له واک څخه د لیر کړی شوی ولسمشر محمد مرسي د پلویانو لخوا د پلان شو مظاهرو لپاره امنیتي تدابیر سخت کړي دي
روغتیا د ژوند شتمني
سلام و به برنامه صحت رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است دکتر نجم السما شفاجو متخصص بیماری های نسایی و ولادی. بسیار خوش آمدید دکتر صاحب نجم السما. امروز در مورد این صحبت میکنیم که چرا یک مادر در زمان ولادت جان خود را از دست میدهد، چه باید کرد که از مرگ و میر مادران در جریان حمل و بعد از ولادت و زمان ولادت جلوگیری کرد، و این که دانستن در مورد خود دوران حاملگی چقدر با اهمیت است. منتظر شما هم هستیم، زنگ بزنید و هر سؤالی که دارید در این مورد از دکتر متخصص مهمان برنامه بپرسید. این هم شماره‌های تماس با ما 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتوانید با ما در تماس شوید. 0042-021-12-42-01 و 0042-21-12-41-01. و حاجت به گفتن نیست که می توانید از طریق فیسبوک هم پیام بگذارید و سوال کنید. facebook.com/azadiradio و facebook.com/azadir منتظرتان هستیم. دکتر صاحب نجم السما، بیایید برنامه امروز را با یک گزارش جالب آغاز بکنیم و سپس از شما خواهیم پرسید و دانست که چقدر مؤثر است در جلوگیری از مرگ و میر مادران در هنگام حمل و در زمان ولادت. موضوع گزارش ما استفاده از خرها به حیث امبولانس های سیار است. این تر از سوی مؤسسه به نام Health Prom پیشنهاد شده. این که در کدام مناطق افغانستان از این شیوه جدید استفاده میشه و یا شده و چقدر مؤثر واقع شده در گزارش بشنوید که فرشتن نگاه تهیه کرده و امین اکنون در استودیو است. فرشته جان،
استفاده از خر به صفت امبولانس در مناطق کوهستانی صحب العبور و دورافتاده افغانستان میتواند جلو مرگ میر خانم های حامله را بگیرد. استفاده از خر با پالان های خاصی که پف میشوند باعث امبولانس یک روش جدید و کمک کننده برای رسانیدن خانم های حامله به مراکز صحی خوانده شده. خر با پالان های پف شده به سایز های مختلف زن های حامله را جهت دریافت نیازهای طبی از مناطق کوهستانی صحب العبور به مراکز صحی انتقال میدند. طرح استفاده از خر با پالانهای خاص برای انتقال خانمهای حامله در مناطق دوردست افغانستان از سوی پیتر موکل رئیس مؤسسه خیریه بریتانیایی به نام هلت پرام در افغانستان پیشنهاد شده است. نبود حمل و نقل مناسب در مناطق دوردست افغانستان باعث شده تا بیشتر خانم‌های حامله در آنجا با وجود خطرات فراوان ولادت در خانه را نسبت به رفتن در مراکز صحی ترجیح بدهند. پیتر ماکل پیشنهاد استفاده از بالان‌های پف شده در خر را برای انتقال خانم‌های حامله یک سهولت و رای راحت برای جهت رسیدن به مراکز صحی می‌خواند. Health Prom به این پی برده بود که برای حمل و نقل زنان حامله به مراکز صحی سهولت موجود نیست و ما به این هم پی برده بودیم که ولادت در مراکز صحی میتواند جلو مرگ میر مادران و اطفال را بگیرد. شرح نهایی در مورد استفاده از بالان‌های پف شده در خر بایسه امبولانس در نمایشگاه کم هزینه فناوری‌های طبی در حوایل امین ما در لندن به نمایش گذاشته شد. 4 نمونه از این بالان‌ها با سایزهای مختلف از یک سال به این سو در ولسوالی دورافتاده چارکنت ولایت بلخ مورد استفاده قرار گرفته است. به قول از آزاده پارسا مدیر پروژه مؤسسه هلت پرام، استفاده از خر با بالان‌های پف شده با واکنش های مثبت باشندگان چارکنت روبرو شده است. استفاده از خر با پالان‌های پف شده خاص با امبولانس خیلی محفوظ است و خانم‌هایی که جهت ولادت توسط آن به مراکز صحی می‌آیند خوشحالند. آمدن به مراکز صحی را نسبت به ولادت در خانه اکنون ترجیح می‌دهند. به گفته وی استفاده از این نوع خرها خانم‌ها را بیشتر تشویق به پیمودن فاصله‌های طولانی نموده و در خانه آلا ولادت نمی‌کنند. مؤسسه هلت پرام در پی کمک‌های مالی است که با آن می‌تواند به هزینه $120 آمریکایی یک بالان پف شده را با یک خر تهیه نموده و آن را به امبولانس در مناطق دورافتاده و کوهستانی افغانستان استفاده کند.
تشکر فرشا جان. دکتر صاحب سما گزارش را شنیدین در مورد استفاده از خرها به حیث امبولانس های سیار در مناطق کوهستانی و دشوار گذار در افغانستان. این روش جدید که بر اساس گزارش دارن از خرها به حیث امبولانس های سیار در مناطق کوهستانی استفاده میشن چقدر مؤثر است از نظر شما برای زنان حامله و برای جلوگیری از مرگ و میر زنان؟
برای جلوگیری از مرگ و میر مادران هر وسیله که استفاده شد میتونیم او را با اهمیت تلقی کنیم. برای اینکه یک خانم حامله حمل خود بسیار نرمال هم پیش برده میتونه یا ولادت خود بسیار نرمال هم پیش برده میتونه، اما در ظرف ثانیه ها این ولادت به بسیار یک حادثه خطرناک هم می انجامه. یعنی حادثه ولادت یا یک خانم حامله را آدم پیش بینی کرده نمیتونه که امی ولادت به صورت نرمال پیش خواهد رفت یا به صورت غیر نرمال. چنانچه در شفاخانه ها هم این واقعات رخ میده که یک خانم از درست دردهای ولادت خود تحمل میکنه یک وقت میبینه که یا حالت مادر رو به خرابی است و یا هم حالت طفل رو به خرابی است. پس دکترها و قابل صاحبان و نرسا عاجلا عمل میکنن و مادر و طفل نجات میدن. یعنی هیچ دکتر پیش بینی کردن نمیتونه که حالت مادر و طفل چگونه خواهد بود که یک کسی یعنی یک خانم نگاه کنه در خانه که در خانه ولادت کنن، چنانچه بعضی از اعضای فامیلشان کلانای فامیلشان همیشه تاکید میکنن که ما ولادت های خود در خانه کردیم، همسایه ما در خانه کرده، خیش قوم ما ولادت های خود در خانه کرده و تو هم باید ولادت در خانه کنی. در حالی که قسمی که قبلا هم گفتم پیش بینی از این موضوع مشکل و دشوار است که نمیتونیم پیش بینی کنیم که امی ولادت نرمال می انجامه یا نه. پس خوبتر ایست که امی که دردای ولادت شروع میشه خانم برسانن به یک مرجع صحی. ای که دردای ولادتشان شروع میشه و بعضی کسا قسمی که خانم ها به شکل عامیانه میگن بولی درد میخورن و شفاخانه که میرن میگن دردای اصلیت نیست، پس برو خانه تا که دردایت پخته شوه یا دردای اصلی ولادتت شروع شه. پس او خانم باز کم میه پیش فامیل خود و تو ما را سرگردان کردی و شفاخانه رفتیم و دردایت هم نبود و اینه پس آمدیم در این سر شه و در این نیمه شه. حالا میگم که دردای اصلی تا دردای کاذب یا دردای بولیدر چی فرق داره که یک خانم بفهمه که اینمی دردای اصلیم است و کلانای فامیل دجریان بگذاره که یا ترانسپورت مدرن برش اگه پیدا کده میتونه خوب، اگه نمیتونه میتونن که از وسیله های بسیار عادی اینا استفاده بکنن.
امی در مورد وسیله های عادی که شما گفتین دکتر صاحب نجم سما پیشتر در گزارش هم شنیدیم که مؤسسه به نام هلث پروم در افغانستان طرحش پیشنهاد کرده و در گزارش هم آمد که پالان های پف شده است که بر خرها بسته میشن و سپس خانم های حامله را به مراکز صحی در مناطق کوهستانی و مناطقی که صعب العبور هستند انتقال میتن. آیا خانم حامله در وضع هست که بتونه روی خر از یک جا به جای دیگر منتقل شوه؟
خانم حامله یعنی در وقت حاملگی لطیفترین یا نازکترین موجود است که باید از او مراقبت و مواظبت شود. نه تنها خانم حامله بلکه طفل که در بطن نشست بسیار به مراقبت جدی ضرورت داره. یعنی اگر که بالای خر بالونهای پف شده را اینا استفاده میکنن و خانم احساس از این را میکنه که آرام است، از هیچ کده پس امو مرکب هم خوبتر است که بالای از او انتقال داده شود. حالا ای که خانم ضرورت داره که استراحت کنم با پالیچه استراحت کنم، محیط پاک باشه و ای اگه خانم حامله بالای خر هم است، پس امو مواد و سامانه که ضرورت است که مبادا در تای را ولادت کنه، امو سامان و وسایل اگه با خود می داشته باشه و یک شخص با تجربه هم امرایش می باشه پروانه داره. برازی که قسمی که قبلا هم گفتم پروسه ولادت از یک خانم تا دیگه خانم بسیار فرق میکنه و آدم پیش بینی کرده نمیتونه. فرضاً یک خانم اول باریست شاید در ظرف 12 الی 18 ساعت ولادت کنه و میشه که به مو مرجع صحیح برسه. اما یک خانم حمل هفتم هشتم باریش است، امکان داره که در نیمه راه ولادت بکنه. پس امو سامان و وسایل که ضرورتش است او را باید با خود داشته باشه. فرضاً کالا و لباس گرم که بسیار ضرور است برای طفل، که باید طفل پیچانده شوه، از خنک جلوگیری شوه، برازی که طفل که نو از یک محیط گرم و تر بیرون میبرایه و با محیط یعنی فضای آزاد مواجه میشه بسیار حرارت خود میبازه، نباید حرارت خود ببازه. در بالی ای که پیچانده میشه باید تماس جلد به جلد امرای مادر خود داشته باشه، یعنی قسمی که سینه طفل به سینه مادر تماس داده شوه و از پشت سرم با تکه های پاک پیچانده شوه. اگر تکه پاک نیست پیران مادر است، چادر مادر است، مقصد پوشانده شوه و مخصوصا سر و پایاش باید پت باشه، برای اینکه زیادترین حرارت از سر خود ضایع میکنه، نباید حرارت ضایع بکنه. دیگه گپی است که طفل نوزاد زود به سینه مادرش پرتن، یعنی در دشت است، هیچ کس نیست که به او پیچکاری بده که جوریش بفته، یا هیچ یک کمک کننده نیست که جوریش یا پلاسنتایش کش کنه و بکشه. اگر امید طفلک نوزاد زود به سینه مادر مندازن و شیر میمکه، خود امید مکیدن شیر سبب هورمونای افراز هورمونای میشه که جوره را جدا میکنه و زود مبرای جوره جدا میشه و مبرای از خون ریزی جلوگیری میکنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب نجم السما، واقعا این توضیحات شما جالب و عالی است. شنونده های زیادی داریم منتظر هستن بشنویم امیل لحظه از یک شنونده که چه سؤال میپرسه. سلام علیکم.
وعلیکم سلام برادرم، خوب هستی؟
سلامت. سلامت و سی مهربانی بکی.
زما یو پیشتنه و چی باختنه ده ترور بر کرده ده خدل رو میکرده و ده اول باشم چی پیدا شد دا ما یو پیدا شد، یعنی دغه نو ورسته مې د اولاد عمر پیدا شو، هغه د سلامات وو درې برسه دی بل یو ځنه پیدا شو چې هغه ما یو به اما دغه وفات شو بیت د دې په څنډه راځه چې موږ به خپل نو چې دا ته د وی سره کوم ته زموږ د وینې ګروپ هم فرای شو دی د هم او فاز کې د امام په فاز کې دی د دې د انده راتلون کې د او د دې په اړه چې موږ کومه مرته مرجته مرجعو کو چې دا ته بته وشي.
ډیره مننه. تاسو لطفا لاین کې پاتې شئ کېدای شي چې ډاکټر صاحب نجم السما تاسو نه پوښتنه ولري. ډاکټر صاحب نجم السما سوال دارین؟ اگر سوال دارین لطفا مستقیما بپرسین.
نه لرم.
خوب است.
کولا شید رادیو نواریزه به دست از جواب.
بسیار زیاد تشکر. و یک شنونده دیگه هم داریم. دکتر صاحب لطفاً سوالا را یادداشت بکنید و بعد با ترتیب لف و نشر جواب خواهید گفت. تشکر بسیار زیاد. بفرمایید مهربانی.
بله دکتر مصطفی جان صدیقی که سلام علیکم تاسو باندې کوم استاد تخنیکی هم کارانو ته د لوی هرډو کارکون کړم کو تاسو استاد درنی ملمنی را د سما خور ته سلامونه علیکم قاری صاحب پښتون یم یو دې پښتون درم خو دې جواب درکې
ډیره مننه قاری صاحب پښتون شرغلاست لطفا پښتنه وکي
بله دکتر مصطفی جان صدیقی زما د ډاکټر خور څخه پښتنه خو دغه دې چې دغه بازي سږي چې پر ځان عربي عادت دا اولاد سي دا دردونه چې راځي اخره دا هغې ډاکټران د زموږ په ولایتو کې یا په کلینیکو کې وایي وایي دا تشکاري په وخت کې دا معاشرې ته معنېږي دا تشکاري د سږي څومره د اولاد په ولادت کښې څومره مرسته کولی شي ایا د اولاد که نوي دغه تشکاري په غولی شي دا یو او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې صادقه چې به دا کوچنی پیدا شو موږ به دا ګلوکوز پیشکاري ورکولې دا کوچني ته د مور د شیدو پر ځای آیا د مور شیدې ډېرې مفیدي که دغه پیشکاري دغه دوا دا ګلوکوز اوس هم بعضې خلک په درسو کښې ورکوي دغه دوې پوښتنې مې جواب یې راکړئ مصطفی جان صدیقی
ډېره مننه قاري صاحب پښتون حتما از رادیو بشنوید دکتر صاحب نجم الصبا
سوال دارم بسیار ببخشید
بله بفرمایید
سوال اولشان بود که خانمی که ولادت میکنه این درد میخوره و برای رفع درد
اینا
پیچکاری های انالژیزیک میخواستن
قاری صاحب پشتون هستین؟
قاری صاحب تاسویی؟
متاسفانه که بله. تماس ما قطع شد با قاری صاحب پشتون امیدوار هستیم زنگ بزنن بعد و شما میتونین که سوالتان رو مطرح بکنین دکتر صاحب سما
بله درست است
اما آنچه که دانسته شد من فکر میکنم امی پیشکاری های ضد درد را میخواستن بدانن که چقدر مؤثر تمام میشه برای خانم ها در زمان ولادت اگر من درست گرفته باشم سوال را
من فکر میکنم امو پیچکاری ها بود بابا باز بس مشکوک شدم که فکر کردم که پیچکاری های زده حاملگی را میگن خب به هر صورت جواب به هر دو نو پیچکاری میتیم انشالله
تشکر سلامت باشین پس میپردازیم به سوال شنونده اول و بعد میاییم به سوال قاریس پشتون
یک برادر ما زنگ زده بودن و گفتن که خانمشان دختر خالهشان است و دو اولاد
و دو کسب نجم سما با معذرت چون شنونده ما به پشتو سوال کردن اگر برشان به پشتو جواب بدین بهتر خواهد بود که بهتر بفهمه تشکر سلامت
بخیسیس زمون غورور زنگ وهله یو چې د دوی ماینه د خاله لوري ده د ترور لوري ده نو دوه ماشومان دوه کوچنیان مایوب دي او هغه مړ شوی او درې کوچنیان چې نجونې دي هغه ژوند دي ورور دا د محمد رسول الله ویلي دي چې د پردو سره واده وکړي چې یو خو ستاسو کورنۍ غټ شي او بل دا چې ستاسو ماشومان ضعیفه او نعیفه او مایوبه رانه شي دغه خبره مونږه اغمره نه منو زیاتره خپلوانو کې ودونه کوو د دې لپاره چې دغه دلیلونه مونږه لرو چې وایو لورګان هم پردي نه شي یا مونږه سعیدان د مونږه په کورنۍ کې غیر سعید نه کوم بل کس را شریکه نه شي یا مونږه نه غواړو چې پردي خپل کورنۍ ته رانبس خو مختلف دلیلونه دي چې مونږه پښتانه یې همداسې منو چې باید خپلو کې ودونه وکړو حال دا چې دا د اسلام له نظره د شریعت له نظره د سنت له نظره دا غلطه خبره ده باید چې پردو سره واده وکړو دلیل یې دا دی چې هغه مرضي تخمونه چې زمونږ د نیکونو غور نیکونو نه راځي مونږ ته نو په دوه لمسیانو کې کیدلی شي چې همدغه ضعیف او نعیف او خرابه تخم چې دی په مثلا د جلۍ په لمسۍ کې هم وي د هلک په لمسۍ کې هم وي که دا دواړه سره ودونه کوي نو دغه مرضي تخم سره یو شي بیا نو په ماشومانو کې مرضونه راځي داسې هم ماشومان پیدا شوي دي چې خدای مکه په سترګو ړانده دي پیژنو همداسې کسان شته مونږ ته راځي مونږ لیدلی دي چې ټول ماشومان ړانده دي یا ماشومان شلی یا ماشومان ده وینه دیر مختلف امراض لري چې خدای مکه بیا میاش په میاش ورته وینه خېجه بیا وینه ورته خېجه 14 15 کال ژوندې بیا استمرشي خو اوس چې دا کار شوی دی تاسو دوړه د خدای سره زړه کی لدې پاسه احتیاط وکړي چې خپلوانو کې ودونه ونه کوي پر دو سره ودونه وکړي د دې لپاره چې هغه مرزي تخم چې د نیکونو ناراضي فرزن د تاسو بچای یو پردیس کس سره واده کوي هغه مرزي تخم ستاسو په بچی کې شته نو هغه پردی کس کې نشته نو دغه مرزي تخم بیا ضعیفه شو بیا نشي کېدای چې د هغوی په بچو کې مرض تولید کړي نو اوس چې تاسو ماینه ستاسو د خاله لور ده الله دې تاسو ته ښه ماشومان درکړي نو داسې ماینه نشته چې تاسو ته وښایو چې ستاسو د آینده بچی به معیوبه وي که به نه وي الله دې تاسو ته سالم بچیان درکړي روزو دا دویم اوریدون کې ته چې دوی وایل چې د خزه چې بچی پیدا شین او هغه بیا ډیر دردونه خوري په عام خزه ورته پس دردی وای پس دردی ول پیدا کی او ډیر شدید درد وی یعنی زین خزه دا څه تجربه لري وای چې د بچی په پیدا کېدو کې دومره درد نه درلود چې اوس پس دردی مې دومره پازابې د دې علت دا دی چې څومره ماشومان ډیر راوړي زیږوي هغومره د بچدانی لویږي شوړ کیږي نو چې هر ځلې ماشوم تیته اچوي شیدو ته یې اچوي نو د دې د مغزو نه یو رقم هورمون راځي یو رقم ماده د هغه په وینه کې ګډ شي بیا راځي د بچدانی سره کیکاږي چې کیکاږي درد احساسوي دا نورمال خبره ده کوم مرضی خبره نه ده او څه وخت مرضی ده که چیرته د لمنې څخه ډېرې خونې زیل راځي یا ډېر بویان افرازات راځي نو بیا ډاکټر ته بوځي غیر لغې نه ده پس دردی نورمال خبره ده کولای شي چې د درد مختلف دواګانې شته پچکاریګانې شته د دې نه استفاده وکړي کوم نقص نه لري البته د ډاکټر د مشورې سره که استفاده وکړي نو ډېره بخوي او راغله په دې باندې چې ویلې ماشوم چې نوی پیدا شي نو بیا د ګلوکوز پچکاری وته ورکوي دا باید ووایم چې شپږ میاشتو اوله کې باید ماشوم ته هیڅ ډول خواړه ور نه کړل شي لکه بعضو فامیلو کې رواج شته چې ورته کوچ ورکوي بارتنګ ورکوي ګوټي ورکوي تور چای ورته ورکوي وایي چې د دې معده نرمه کړي یا قنده ورته ورکوي ګلوکوز ورته ورکوي دا رواجونه بیخي غلط رواجونه دي د ماشوم معده دومره نازکه ده دومره ضعیفه ده چې هغه د مور شیدې لا نشي هضمولی نو هغه به دا کوچ څنګه هضم کړي نو ډېر ماشومان شته چې هغوی په اول وختو کې ژیړی ورته پیدا کیږي نو که دا کوچ د مرته ورکړو خو نو هغه خو بیچاره تباه شو ژیړی ډېر شو یا فرضاً که بارتنګ ورته لیټیکۍ ورکوي یا که پیاوګه که ورته پخۍ ورکوي دا بالکل غلطې خبرې دي د هماغه اول نه د مور شیدو ته یې واچوئ لکه اول ساعت د بعد د ولادت نه هغې ته طلایي ساعت وایي یعنی که په دې اول ساعت کې ماشوم ته یې شیدې ورکړي د مور شیدې ورکړي دا معنی لري چې ماشوم ته د طلا ورکړه دومره ګټه لري دا ګټه نه تنها ماشوم ته لري مور ته یې هم لري لکه مخکې مې چې وویل اول خو د مور وینه ودرئ دا بچدانی خټولۍ جوړه استولویږي وینه درېږي وروسته وروسته کې د تی د سرطانو څخه ساتي د تخمدانو د سرطانو څخه ساتي او مور ډیر چاغښت څخه ساتل کیږي چې یو ځل مور پس له ولادت چاغ شو بیا نو دا غي ډنګرېدل بیا نو اسانه خبر نه ده بیا چې چاغ شو بیا سل نور مرزونه پکې راځي لکه شکر راځي پکې فشار راځي قلبي مرض راځي په غم اخته کیږي نو که چیرته ماشوم ته ښې شیدې ورکوي ډېر ورته ورکوي نو د دغه عمره مرضو څخه جلوګیري کوي او راځو چې د ماشوم ته څه ګټه کوي ماشوم خو یو واکسین دی ماشوم ته لکه د ډېرو مرضو څخه یې ساتي د اسالو څخه استفراقو څخه د نورو مکروبونو څخه یې ساتي او نور دا چې ښه وزن اخلي بل دا چې ښه محبتي راځي ماشوم او دا چې د مور سره په تماس کې وي خپل حرارت نه ضایع کوي دغه ډېرې ګټې دي چې ماشوم ته هم ورسیږي
بسیار زیاد جالب و مفید بود ډاکټر صاحب نجم السما تشکر از شما رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید در این برنامه صحت من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم از دکتر نجم السما شفاجو متخصص بیماری های نسایی و ولادی بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که چرا یک مادر در زمان ولادت و پس از آن جان خود را از دست میدهد، چه باید کرد که از مرگ و میر مادران در جریان حمل و بعد از ولادت و جریان ولادت جلوگیری شود، و اینکه دانستن در مورد خود دوران حاملگی چقدر مهم است. منتظر شما هم هستیم. و دکتر صاحب نجم السما، اگر موافق باشید بیاید سر بزنیم به صفحات فیسبوک رادیو آزادی فردوس گردیوال. ایتور سوال کرده که په افغانستان که دمیندو د زیات مړینې کچه څه ده؟ اگر در این مورد از شما ایتور بپرسم که ارقام جدید مرگ و میر مادران در جریان ولادت و پس از ولادت و مشکلات ناشی از آن در افغانستان چگونه است؟
یکی خو علت مرگ میره باید در افغانستان بگویم که یک مملکت رو به انکشاف است، آسیایی است و زیادتر تعداد ولادت ها در وطن ما یا در آسیا، زیادترین ولادت ها در وطن ما انجام میگیره. یعنی ارقامی که از شفاخانه ملالایی که ما ازش تخصص گرفتیم در سال 92 بود که تقریبا غلط نکده باشم 28,000 ولادت در سال ما داشتیم. یعنی زیادترین ولادت است در یک در یکی از شفاخانه های افغانستان. ای که تنها 32% خانم ها در شفاخانه ها و در کلینیک ها ولادت میکنه، متباقی از این تمامش در خانه ها ولادت میکنه. یعنی تنها ارقام است که در شفاخانه ملاله ولادت هایشان صورت گرفته. ارقام جدید غلط نکنم، اما ارقام پیش از یک سال پیش که ما خبر داشتم تقریبا در 20 دقیقه یک مادر از سبب ولادت‌های سخت می‌مرد. اما این ارقام بسیار سطحش پایان آمده و علتش هم امی است که سطح آگاهی خانم‌های حامله بلند رفته و امی مراکز صحی که خدمات بسیار ارزنده را به خانم‌های حامله پیشکش میکنه تعدادش زیاد شده و این که فامیل‌ها همراه خانم‌هایشان یا عروس هایشان همکاری میکنن، امی همکاری هایشان هم زیاد شده و تعداد مرگ و میر خانم ها بسیار پایان آمده.
بسیار تشکر.
علت مرگ و میر
بله بفرمایید.
بله، علت مرگ و میر در افغانستان زیادترین و عمدترین علتش خونریزی انتانات و فشار بلند می باشه که
در این مورد دکتر سبتمن در این بخش برنامه و در بخش دوم برنامه از شما بیشتر خواهیم دانست. پیش از این که در این مورد بدانیم که چرا یک زن در هنگام بارداری یا زمان ولادت و بعد از ولادت می میرد، حالا اگر دکتر صاحب نجم السما توضیح بدین که خود پروسه حمل چقدر مهم است؟
پروسه حمل قسمی که همه ما میفهمیم یک پروسه جالب است که از طرف الله ساخته شده و اگر عمیق شویم و از نظر ساینس شریعت بانیم و اسلام بانیم، از نظر ساینس عمیق شویم، ببینیم که یک بیضه که القا میشه او چه رقم قرص میشه و چه رقم دو تغییرات کیمیاوی و بیشیمی و بیولوژی و انواع و اقسام تغییرات میه تا که یک انسانه که چوچه جور میشه و او به چی میخانیکیت بیرون مبرایه و با چقدر مدت دمو داخل رحم میباشه و چی رقمی نگهداری میشه، بسیار با ارزش است که یعنی ایمان ما را تکمیل میکنم. و ای که وجود مادر امی تغییرات میپذیره یا تحمل میکنه یا قبول میکنه، ای بسیار یک گپ کلان است که خانم ایره تحمل میکنه. و در امی فرهنگ ما رواج است، یک مقوله داریم کسی که حامله دار میشه باز میگه که من تکلیف دارم. یعنی از امو آوان شروع غرس بیزه الا ولادت تکلیف است و هست. یعنی این تکلیف باید تمام ما بفهمیم و مخصوصا اعضای فامیل باید بفهمند که تکلیف است، مشکل است، مشقت است. اما خانم هست که ایره قبول میکنه و تحمل میکنه و باید امرایش همکار باشیم.
پس در میگه پیام مشخص شما به عنوان یک متخصص چیست برای خانواده یک زن، به خصوص برای شوهر یک زن که کدام نکات را باید رعایت بکند؟
بله، خانواده خانم نزدیکترین اشخاص است که به این زندگی میکنه، اما نزدیکترین شخص و کسی که همراز خانم است، همبستر خانم است، باید از تکلیفش چشم نپوشه و همیشه یعنی خواسته هایش برآورده بکنه و زیادترین توجه به خانم حامله باید داده شود. برازی که در فرهنگ افغانا یک طفل دو طفل کافی نیست و صحت خانم حامله یک بار نه، دو بار نه، سه بار نه، چندین بار به خطر مواجه میشه. پس یک دیوال که به هر دفعه به مشت زده شود، به لغت زده شود، او چقدر یعنی مساعد است برای اینکه چپه شود. و خانم حامله هم امی رقم است که ده هر طفل یک بکس خورده میره، یک لغت خورده میره، یک مثل که از دیوال یک خشت پس کنن، او دیوال چقدر لق میشه، چقدر پخش میشه. یعنی بسیار به صحتش متوجه باشن که کوچکترین ضربه صحت خانم برهم زده میتونه و شیرازه زندگیشان برهم خورده میتونه. پس متوجه زندگی خود اصلا باشن. وقتی که خانمشان صحتمند میباشه، اصلا خودشان و خانوادهشان صحتمند است.
بسیار زیاد تشکر، واقعا مفید است این توضیحات شما دکتر صاحب نجم السما. در نیمه دوم این ساعت بیشتر در این مورد صحبت میکنیم و اینکه چه باید کرد که از مرگ و میر مادران